پسیږي دوی هغه د سرک په سر باندې په دوکانونو او جماعتونو کې دغه تېره شپه هم ورباندې راغلي وو او نن شپه هم داسې ویل کېږي چې دوی به همدلته پاتې وي. دوی غوښتنه همدغه ده چې باید دغه ستونزې حل پیدا او دغه لاره پرانیستل شي. ولې هغوی په تمه باندې دي خو ورته پورې داسې کوم مرجې نشته چې د خلکو ته ډار ورکړل شي چې دغه ستونزه به دغه دروازه به څو خلاصېږي. هغوی بیا هم په تمه باندې ورته پاتې وي تر څو خپل هېواد ته راستانه شي. یا هغه کسان چې غواړي مریضان انتقال کړي، ځینې کسان چې نږدې دي کورونه دي هغوی ستانه شوي دي، ولې هغه کسان چې د لرو سیمو نه راغلي دي هغوی د مجبوریت نه تحولي ترخم دواړو دروازې دواړو غاړو ته اړولي دي او ځینې بیا د ترخم نه هاخوا ته د میچنې په سیمه کې چې هلته هم پاکستاني ملیشیو یو او پاټک ورته دوکۍ د اول اجازه نه ورکوي، موټرې ولاړ دي او خلکو هم هملته په بېزیا کې پراته دي.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې له سیمې څخه یې د تورخم د پولې د بندېدو په اړه معلومات راکول. د ازادي راډیو د اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې دي. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سې شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لارۍ او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د درې سوه یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د مومندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنو کې چې زمنګ ولسونو آرام ژوند نه آرام کې. علت دا ده چې زمنګ سربازان په صفري نقطه کې په غرنۍ اراضي کې ځنګلزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کوي. موږ په دې باندې توانېدلې چې زمنګ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کوي چې زمنګ سربازان باندې مخکې تګ وکړي او زمنګ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منصوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا ازادي راډیو ده. د نورستان په واما ولسوالۍ کې له افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شوه. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سیاو د پخوا په څیر خپلو افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډه ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن وپیژني. د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوې برابروي او هغوی چې دا هر څه له منځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرېږدي، طالب هغه څوک دی چې زمنګا مسلمان ورن وژن، طالب هغه څوک چې دلته موږ بدمنۍ کې اخته کړیو، طالب هغه څوک دی چې یو دسیسه ای یو حرکت دی او هغه یو ګروپ دی چې راځي وخت نا وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبد اللطیف وویل افغانستان کې لتی روڅو کالو پردې جنگ روان دي. یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستي او د نورو د ګټو د پاره سره په جګړه بوختي. هغه ول کچیرته د واما ټول ولس د پوخا پسیر یو موټی وی نو د پردیو د سیسی هیڅ کله هم ان شي پلی کېدل او کتیت پرک شوی نو د وانت ویګل ولسوالی او د هیواد د نورو بد امن سیمو د خلکو پسیر به د ډیرو بد حالات سره مخ شي.
کومه او تاسو خپل امنیت ته متوجه نو کومه او تاسو دغه درد احساس پیدا نه کوچی
دغه وطن ساتنه غواړي او دا یو بخش دولس مسولیت ده. د ویګل مزمو او استاد حالات ډیر بد دا تور سیلاب ده. نو دغه تور سیلاب په هیڅ چاره هم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو به پاتې نه وي. هغه بیچارهګان چې څه کور کې او خاغه لاړ وسوزیده پټیر ونه لاړ ونی ونه لاړ باندې ونه لاړ مارداري ونه لاړ هغه ته شوخه خاورو خري شو.
د واما ولسوالۍ نه تر رحمان ویل د ولسوالۍ مشرانو خپل ځوانان په دې قانې کړی چې جنگ د بل چا دی او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ جګړه ناامني ترور دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه زیږوي او په دې توګه یې د خپل دولت ملا ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو دپاره پل پل چکونه سرکونه مکتبونه مساجد جوړوي او زمونږ بچیان روزي له بده مرغه بعضې خلک په دې لټه کې دي چې زمونږ استاسو دا اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي او شپې او ورځ دې دپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمونږ ولسوالۍ هغوی نه امن کړي.
د نورستان واما ولسوالۍ د مرکز پارون سره نږدې پرته ده او په همدې ولسوالۍ کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا په کې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زمږغه له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت څاروان په دې اړه د هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو له مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کوم سیمو کې؟
هلمند ولایت چې لوی عملیات پلان کړی دي او غواړو چې په ډېر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغو سیمو کې چې ډېر ناامنه دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچوو تر څو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړو او د ولس لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره کړو.
عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلېږي؟
چې ډېر ناامنه دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي وایي کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت و طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي حملې بندوي جګړه نه وي په هلمند کې خو کله چې حاصلات ټول کړي نیشو فصل تیر شي بیا دوی په خپله هم عملیات پیلوي لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده ونه کړه.
فرصت نه استفاده کړی مو دوامدار حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم د اوس هم موسم مو یو لویه زه سره ورونه چې لرو هغه درایي د څنګه نه لشکرګانه په څنګه د ټولې پورې هغه لار وا چې د دوستاګ نه ستو راځي خو بند وا او په هغه لار کې د دښمن مینه نه خاص کړی وو او د لار د ټاپیک په مخ تړلې وو ملکی او وسایتو د هغه لار نه استفاده نشو کولای مګر موږ د وکونو کولای شو چې دغه لار د مینه نه څخه پاک کړی او اوس لار د ترافیک په مخه د ملکی وسایط په مخ خلاص ده. همدا شوم د سنگین ولسوالۍ بازار شدي په سوال مو خارجي نه خو ته ول شو او بیرته عادي حالت ته راګرځیدل ده. اوس بازار خلاص ده او خلک نورمال ژوند کوي. نو دا څنګه ده چې موږ په ځان عملیات درغولې دي مو عملیات کړی دي نور په مخه شدي په خانشین ولسوالۍ کې عملیات کړی دي.
آیا ستاسو دا پیلیدونکو عملیات د سنگین او مارجی او دغه ولسوالیو په حد کې وی او کنه دا شمالي ولسوالیو لکه مساقله او باغران ته هم غزوي؟
مو پر ازمږي چې دا پلان لري چې په ځان مساقله او نزاد چې هم عملیات وکړو خو دې په زمونږ د فرای او د ولایت احمد لري چې د تعدید باندې دي او ولسوالیو او دولتي ادارې هلته او اقتصادي ځایونه دي هغه د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
دا ازادي راډیو ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځایه سو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډېر پام نه دی ورته سوی. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 69% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 میلادی
یعنی سالی که گذشت ما شاهد دی وای په 2015 میلادی کال کې مجولی دل چې لشتلجه 340 اتیازره کسان به ځای شو. البته دا درش پته زره کورنۍ دي کچیر د ارقام له 2014 میلادی کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو به ځای سو یو خلکو په شمیر کې 69% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لند سقوط پر مهال له دې ولایت نور ځایونو ته وتښتیدل. ملګری ملتونه وایي چې تیر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80,000 کسان به ځای شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان څرګنده کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي.
خب
د دې شک نیست که دلایل متعددی وجود داره که په دې شک نسته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې لامل متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپل سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاری او د سالم مصرفیت نشټوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 8 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
زموږ غله ازادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکه لرونکو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو 14 میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګ کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موشته یو غټه لاسترولنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 12 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو وایټ ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارونکو څام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په یواز کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په پرا کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږي.
قیمت خوب فروخته شي بدبختو زیقدر زحمت خوري میکشه. اخر میاره با بازار یا من 20 روپیه یا من 30 روپیه مفرشه. هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فرا ولایت دکن ریاست مشر عبدالرحمن متین وای چی حادثه کوي تر څو د یواد څخه بهر د فرا ولایت د شنو خون محصولات بازار موندنه وکړي. دغه خبره په دې ورستیو کې د کرهنې وزارت سره په دې هوکړه شوې چې د فرا بدرنګ د افغانستان شمال ته ولېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې ښار د اټومي بم له غورځېدو د غلطه څومره ستر ناورین رامنځته شوی و. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د می د میاشتې په 18مه نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سی شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 16مه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 سره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو او کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي ووژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمځکه سره هوار شوه. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره له دې چې خی د دې پیښې څخه ژوندي وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتومي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتومي برید په اړه د اوختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت.
دا ازادي رادیو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوې. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستانه مننه وکړه چې د ده پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړي. جنرال جان نیکولسن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درسته جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي.